آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو بدیخ پراونه که پر دی شیر نقد لرو.
بینیا زرب لما وڑی دنیا بیر ترا کرده، ده هغی دنگ قاط شوی خنده بیر ترا کرده.
د یوشمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د قص دمرما کې جنازه ته نسوتيان ناراضي نه درات.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي پنجاب کې سم سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، ټولنه ته نږدې یو ښار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. د ازادي راډیو مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبي غونډو راپورونه لرو. لومړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزي په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبي لیسې ته څیرمه د غویي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزي څخه واورو.
بینیا زربا لما وڑی دنیا بیر ترا کړه، بینیا زربا لما وڑی دنیا بیر ترا کړه، د هغې دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته گتمی در کړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیرته راکړه.
ښاغلی عزیزي تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلي وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبره هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب تری توشي. د افغان ادبي بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
پوه شوم چې نشي تاوالی څوک تر حسن حلقې کړم، دا یو تصویر ده، مانا یو مکم. ما یو ورځ تا ته ګوتمۍ درکړه تا بیرته راکړه، دا ما تا ته ګوتمۍ درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي؟ په دې لحاظ خپل نه سوم کوو.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یوه بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزي تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنې دا یوه تجربه ده که نه چا ته ګوتمه ورکړي د روانه اخلي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده او ډېره نوې ده. او هغه اول بیت کې هم دا یوه خبره کاته شوې خندا، دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ما دا تمه وي او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې، نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا یې ډېر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې. متي الله عزیزي سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمۍ پر بیت انتقاد وکړ.
پوه شوم چې نشي تاوولی څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګوتمۍ درکړه تا بیرته راکړه د هر چا برداشت خپل دی خو زما په نظر مینه حسن دلته لري حسن مینه دا موږ ته یوه دایرې پورې نهشي محدودولی چې دغه چله ده دا مادر کوم دغه حسن مینه ده باد دونه چې کله ګوتې ورکول شوې ده باد دونه مینه شته ده د حسن مینه دپاره موږ ته یوه دایره پورې نهشو هغه کولی چې په یوه که دغه نامزاد شوې ده مینه ما درته څرګنده که او نامزاد شو باد اوس تینه بیرته تا ګوتې راکړه ده مینه هر څه خلاص شول کله چې د مینې باره کې مایزا لوستلي وو چندې پوښتنه وکړې دا شعر یعنې که چېرته تعریف کې ورته وینو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږېږې د کومه ځای ګوت شروع کې او څه ووایې د مینې باره کې موږ ته یوه حلقې ورته یو هغه پورې نه شو محدودولی سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر یې رامنځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبی بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره ش شریکولی شي.
سید از موږ کې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي هغه نشو خپل درکړو بل چا ته درېم کس نه شو لیکلی ولی عزیزی صاحب دا کار کړی دی تصویر تر څنګ چې ښه تصویر لري د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر خواږه دي د ښکلا نه د یو کړۍ چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د ډاکتر لکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې هغه دغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر یې نقد ته وړاندې کړی دی. ښاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او ویې ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده چې یو څوک تا په اړه وغږېږي انسان خو ډېر خودخوا ده ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي نو ډېرې جالبې خبرې مې واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخېست ډېره زیاته مننه.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
انجینر د هر اولاد شمشه
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدی نه هم خ د دې دواړو انتخاب خده. ته ماته دومره بې حسابه مینه مرا کوا، زه دومره ښه نه یم، له ما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر څو بیتونه داسې وړاندې کړل.
ځان په لیوان خرو خو نه غواړو ارزان خرسو په سا کې خیو، که کاروان نه راځي نه دی راځي. او بسمل په ښکلو پسې مرم او د قصد مرم، که جنازې ته مې صوفیان نه راځي نه دی راځي.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانه دامه نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم استري او هم دیدی نم په کار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل:
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نمو ټول شاعرانو باندې ترنم شهکارمه انداغه کړی ده. دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نسته پکې، سانسور نسته پکې، هر سره کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له اولس سره شریکي او دغه شي د اولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي.
د یادونې وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځو ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماښام سیاسي رنګ خپل کړی و. د غزلیز ماښام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلي او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
راغلو میلمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کوو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به ته مونږ واورو. الله دې وکړي چې مونږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بېوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محرومو خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی و.
لکه میګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي دا د اصلو مچې ګور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شاعت ماکام دغسوی خوری دشرم دخبل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او به کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي، د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد ورانېږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لری شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی، د ښایست د سلطنت ستنې دې رپي، لیوانی ملنګ دې وره پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي، ټول یاران او دوستان یې په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شي، خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم. زه چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا چراغ په داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لا ستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نه وې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه په دې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویانې به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاژه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو. اوس هم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبلکې، چې سرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بې غړکې، ماشوم شمه یو داسې ورک ارمان مې زړه ته راشي، د کوچو شخوند را کړی کاش په خوله کې وای پاده کې، په پرېګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي، وړې جنکۍ چار چا تیره ناستې لنانځکې، چې هر چا دې موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دې رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحه، چې پټشي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانه په مزه مزه ورخېژه خدای دې ملشه، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي ښوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو له نندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یوه ارواپوه خبرې اوریدلی شي.
له تیرو دوو نیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونۍ ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتابونۍ په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونۍ په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او ساينسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهم نامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ پکې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو کې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو یعنې د کتابونو نندارتونونه جوړ.
یو شی بل مطلب وویل چې تاسو کتابونه هم چاپوئ که نه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنۍ شوې دي ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بلې موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتابو چاپولی شو یا چاپول نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ یو کتاب نه شو چاپولی بالاخره چاپوی هم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا هم کوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه د حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي نو دوی د په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر دې احساس نه دی او په نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه
د جمعې پورس د می پشپژبشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبد ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیږي. د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 20مه یعنی د نوروز پورس پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څو وځندې ده د شغلی حسن نه به وورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
موږ عمومي دغه اعلان خپور کړی دی، نو که چا وکړل شو، اگر چې موږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو موږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعض مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدو دغه نه، د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي، یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
موږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره، موږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې داسې غټې غونډې کې نیسو، هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
و اخلي. استاد حسن، تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده، څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنی د ټولنې دا او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر ستاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات وی یا نه، ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینه چې د طب ډاکټر شي، د دلته آلمانی ژبه هم لوستې ده، په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپوه هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله، اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی، د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمیو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا، او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو بیرته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړي؟
موږ تقریبا تر 2012 کال پورې موږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کړو، او حتی داسې کال هم و چې موږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځې وي. نو دا غي د پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول، اما متاسفانه ورسته زمونږ د سماجی مشکلات پیدا شول، بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل، یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړم، مقصد په شکل د اشکال او زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول. اما د نیک مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپله ډاکټرا هم دفاع کوله، په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل زیاتره د دلی کنی دي، دا هم د ټولنې او د بعضي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل، چې په دې حساب موږ په نیک پالنې سو چې انشاءالله د انزور سره په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې وس هم شرایط، فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي، نو موږ کوشش کوو چې بیرته هغه نه راجوړوي ان شاء الله.
استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخ کې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیاته کړي په یو شکل باندې، هغه کسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بله شکه، بله شکه، به با تاسو زمونږ په وینا کې دی، زمونږ د 15 کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیره دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه چې زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډه کې اشتراک کړی، دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انځور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیواله ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منزل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا 10 کاله وروسته، یعنې له نن 46 کاله مخکې، د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 14 کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډیرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمېره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. له نن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نمړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 320 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د څلورمې میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80مې لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاق وړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي.
بچیا جملہ